The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدر منو وريدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یکشنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې و هم نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن کې د فبروري د میاشتې شپږم نیټه ده او د شنبه د شپې 8 بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید اول هم ستاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د سلورو هیوادونو استازو د افغانستان د رواني کورنۍ جګړې د سیاسي لارې حل پر راوستلو فشار راوړی او د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سولې د خبرو مقصد تشدد ختمول دی
تشدد یو غټ چیلنج دی او په دې کې کمی د امن د خبرو یو اهم مقصد دی
سعودي عرب لخوا ترهګرو ډلو پر ضد ځمکني عملیاتو لپاره شام ته د پوځونو لیږلو د وړاندیز وروسته د شام بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که چیرې هم چا شام ته پوځیان راولیږل نو مړی به یې بیرته په تابوتونو کې لیږي
یستبعد مثل هذا التدخل في ذات الوقت جنون
د شام خارجه وزیر وایي چې په شام کې ځمکني مداخلت امکان بیخي ناممکنه دی او د سعودي عرب دا اندازه د حماقت ډکه ده
د پاکستان سوپر لیگ پر روانه سیالیو کې د پیښور زلمی په خپل دویمې لوبې کې لاهور قلندر ته په 9 وکټو سره ماتې ورکړي نن به د اسلام آباد یونایټیډ کراچی کینګ کویټا ګلادیټورز او پیښور زلمی ترمنځ میچونه وي سټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان د سولې بهیر په حقله د شنبه په ورځ اسلام آباد کې یو غونډه ترسره شول چې پکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان نمائندګانو ګډون وکړو او د افغانستان د سولې خبرو اترو مخ ته وړلو لپاره یو تګلاره جوړه کړه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د فبروري تر اخیره به د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي اسلام آباد کې د افغان جوړجاړي د عمل بحالۍ لپاره د روانې څلور ملکي غونډې پر مهال سرتاج عزیز ویلي افغانستان کې د تشدد څخه د ډکو پیښو خاتمه د سیاسي جوړجاړۍ د عمل له لارې کېدای شي هغه زیاته کړې د افغانستان ولس ته د څو لسیزو راهیسې د روان نه ختمیدونکي تشدد له امله تکلیفونه رسیدلي او هغوی ته د امن او ثبات ضرورت دی بلې لورې ته د افغان طالبانو ځینې چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دا یو اړخیزه خبرې هیڅ نتیجه نه لري بلې لورې ته د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیره ورځ په جنیوا کې خبریالانو او د سر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره چا هم خپل پوځیان راولیږل نو د هغوی مړی به یې بیرته په تابوتونو کې ورولیږي دا خبره نوموړي د هغه وروسته کړې چې یو څو ورځې وړاندې د سعودي عرب د پوځ ویان جنرال احمد اسیری مطبوعاتو ته ویلي چې داعش یا دولت اسلامي ترهګرې ډلې ته په شام کې ماتې ورکولو لپاره خپل ځواکونه لیږلو ته تیار دي د دغې وړاندیز هرکلی د امریکا حکومت لخوا هم شوی و د پاکستان سوپر لیگ په روانه سیالیو کې د پیښور زلمی په خپل دویم لوب کې لاهور قلندر ته په 9 وکټو سره ماتې ورکړي نن به د اسلام آباد یونایټیډ کراچی کینګ کویټا ګلادیټورز او پیښور زلمی ترمنځ میچونه وي لاهور قلندر د لومړي بیټنګ نه وروسته 112 رنزونه جوړ کړي دي چې په ځواب کې پیښور زلمی دغه هدف د یو وکټ په زیان سره په 14 اورونو کې پوره کړو افغانستان کې چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ افغان ملي ځواکونو او امریکایي ځواکونو یو ځای د افغانستان په ختیځ کې هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 28 تنه د داعش وسلوالې ډلې وژلي ځایي چارواکي ویلي دا عملیات د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې ترسره شوی د اچین ولسوال ښاغلي حاجي غالب وایس اف امریکا ته ویلي چې د بمباریو په ذریعه یې 14 تنه هغه داعشیان وژلي کوم چې د غرونو په لمنو کې راغونډ شوي وو هغه دا هم ویلي چې وژل شوي تنان پاکستانی وسلوال وو همدارنګ د داعش ډلې 12 تنه نور د عملیاتو پر مهال بټیکوټ ولسوالۍ کې وژل شوي دي د پاکستان د ناامنی صوبی بلوچستان په سرخاره کوټه کې د امنیتي ځواکونو د یو کاروان سره نږدې ترسره شوي چاودنه کې لکتر لګا ته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د سرچینو تر مخه دغه چاودنه د ضلع کچهري سره نږدې د اف سي ځواکونو د کاروان تر څنګ شوې ده، چې په نتیجه کې د اف سي د عسکرو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. امریکا کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند و امیدواره کاندیدان به نوې غونډه د شنبې په ماښام همشر ایالت کې ترسره کړي. هلته به رایه چوونکي د کمپاین پر مهال د تللي و کاندیدانو نه څو تنه ټاکي او ځینې به هم تر شا پاتې کیږي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ورې جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو، اوس هم راځو د ریپورتونو ولورې ته. تاسو ته مو څنګه چې په خبرونو کې هم ویل چې د افغانستان د سولې بهیر په حکله د شنبې په ورځ اسلام آباد کې یوه غونډه ترسره شوله او هغې کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان نمایندګانو ګډون کړی و او د افغانستان د سولې خبرو اترو مخته وړلو لپاره یو تګلاره جوړه کړی شوې وه. په غونډه کې دا هم پرېکړه شوې ده چې د فبروري تر اخره به د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. په دې حکله د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریالۍ رابیا پیر یو رپورټ را لیکلی او ریډیو ته ستاسو پام را ګرځو.
د افغانستان د روغې جوړې او د امن لپاره د څلورو هیوادونو غونډه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو په تګلارې اتفاق سوي دي او په دې خبره زور راوړل سوي دي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل راوستل پکار دي. د افغانستان د روغې جوړې او د امن لپاره د څلورو هیوادونو، پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین د نمایندګانو دریمه غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. په غونډه کې د پاکستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري، د افغانستان د پلاوي مشري د افغان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی کړی و. په دا غونډه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین خصوصي استازي ډینګ شي چینګ هم ګډون وکړو. د غونډې وروسته جاري سوي اعلامیه تر مخه په غونډه کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کېدونکو د خبرو لپاره یو واضح تګلاره جوړه کړې سوې ده، چې په کې دا خبره هم واضح سوې ده چې د روغې جوړې عمل به په څومره پړاو کې وي او څرنګه به وي او د دې لپاره به انتظامات څرنګه کیږي. په غونډه کې پر دې خبره زور راوړل سوی دی چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل راوستل پکار دی. درېمه اهم خبره چې دغه اعلامیه کې مخې ته راغلې ده، هغه پر طالبانو دا ژغ سوی دی چې ټولې ډلې دې خبرو ته کښېني. اعلامیه کې دا هم ویل سوی دی چې د دغه خبرو څخه په افغانستان کې د تندروي په مکمله توګه بېخواهانه او په افغانستان کې پکار دی پایداره امن راسي. د څلورو هیوادونو دغه غونډې ته مسرګنده کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روانې میاشتې په پای کې شروع کړي سي. په دغه غونډه کې دا هم ویل سوي دي چې د څلورو هیوادونو د غونډو دغه لړۍ ته به دوام ورکوي او د دې لړۍ څلورمه غونډه به د روانې میاشتې په 23 نیټه په کابل کې کیږي. د دې څخه وړاندې د غونډې د پرانیستې په مهال خپله وینا کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د امن لپاره د روغې جوړې سیاسي عمل یوازنۍ لار ده.
And its reduction should be an important objective of the peace talks.
افغانستان کې سیاوا کېدونکو تندروي یو لوی چیلنج دی او په دې کې کمی د امن د خبرو تر ټولو لوی مقصد دی او د دې خبرو کامیابی لپاره د تشدد عملیات په اودرول وی. په اعلامیه کې کڅه هم د طالبانو او د افغان حکومت د تګلاري پر پړاو او انتظاماتو څه خبره مخې ته نه درغلي، خو زریه وایي چې دغه تګلاره به په درې پړاو کې مخ په وړاندې ځي، چې په کې په لومړي پړاو کې به طالبانو ته د پیغام ورکولو حکمت عملي ټاکل کیږي. په دویم پړاو کې به د طالبانو سره د خبرو طریقه کار او کچري طالبان راضي سو نو په دریم پړاو کې به د طالبانو سره خبرې ممکنه وي. په دې لړ کې تړول هیوادونو ته څه ذمہواریانه هم ورکړې سوي دي او ذریعہ وایي چې پاکستان د طالبانو سره د رابطو ذمہواری په سر اخستې ده. د څېړونکو وینا ده چې په داسې حال کې چې په دواړو هیوادونو کې د تندروي پیښې خورا سیوا سوي دي، طالبان د خبرو اړخ ته راوستل به یو چیلنج وي. خو دوی دا هم وایي چې کچري اعتماد بحال کړی سي نو د طالبانو لوی ډله خبرو ته راوستل به ممکن سي. څېړنکار طلعت مسعود په دې اړه وایي،
جب تک کې ان کو یہ تسلی اعتماد نہ آئے کہ معاملات آگے بڑھیں گے، اگر اعتماد بڑھتا ہے اور کوئی نتیجے خیز بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ڈی ویپنائزیشن یا ہتھیار پھینکنے کی بات بھی ہوتی ہے، اور افغانستان میں اگر امن آنا ہے تو پھر الٹیمیٹلی تو پھر یہی ہوگا کہ پھر دونوں طرف سے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے۔
بل پلوتا دمت پاتی سنگ لاڑاخ جاری سی وی یو بیان کی داہم ویل سی وی دی چدا امریکہ خصوصی استازی ریچرڈ آلسن د فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او پر افغان امن عمل او سیمه ایز حالات ته خبرې سوي دي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه د خدمتمنو اوریدونکو د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو استازو د افغانستان د رواني کورنی جګړې د سیاسي لارې حل پر اوستلو فشار راوړی دی، او د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د سولې د خبرو مقصد تشدد ختمول دی په هیواد کې. همداسې بلې لورې ته د افغان طالبانو ځینې چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا یو اړخیز خبرې دي او هیڅ نتیجه به نه لري. په دې حق لزموږ همکار ارباب محمود علي یو څېړنیز رپورټ تیار کړی دی، او راځي چې واورو چې څېړنکاران په دې حق باندې څه وایي چې دغه غونډه یا دغه خبرې اترې به کوم نتیجه ولري او که ونه لري. تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وای د امن لار کې د ټولو لوی خند په تشدد کې اضافه ده. تشدد یو غټ چیلنج دی او په دې کې کمی د امن د خبرو یو اهم مقصد دی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې طالبان خبرو ته اماده کولو لپاره دوی ته ځینې رعایتونه ورکول پکار دي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هند کې په خپل یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د خبرو اترو د وخت په حق لسنه شي ویلي. دا پکار دی چې د شپږو میاشتو دننه وشي. د پاکستان د تحریک انصاف یو غړی شیرین مزاری وایي که د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتو او نورو چارو کې همکاري نه وي نو دا مسله به دوام ولري.
We have to find a means of isolating those who are not prepared to lay down their arms and dialogue.
موږ ته به داسې لارې چارې لټول وي چې هغه کسان یوازې کړو څوک چې وسله نه کوي یا خبرې نه کول غواړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو دننه داسې ډلې موجود دي چې خبرې کول غواړي. دی رانګ انیمی امریکا ان افغانستان، یعنی غلط دښمن امریکا په افغانستان کې، د کتاب لیکواله کارل ټاګال په نیویارک ټایمز کې لیکي چې حقانی ډله، کوټه شورا او اوس د طالبانو مشر ملا اختر منصور هم په پاکستان کې موجود دي، او د امریکا او افغانستان د حکومت د بار بار غوښتنې باوجود پاکستان طالبان خبرو ته نه دي اماده کړي. افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو په خوانی مشر جنرال جان کیمبل د تیر زیارت پر ورځ د سنټ کمیټې ته ویلي پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو په اډو باندې ورته تشویش دی.
I am concerned about what is going across both from Pakistan into Afghanistan and quite frankly as General Hale has talked about.
په پاکستان او افغانستان کې پر روانو هلو ځلو تشویش لرم. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف راته د افغانستان نه پاکستان ته د تلونکو شایانو په حق لویل دي. د افغانستان طالبانو وایس اف امریکا ته ویلي د سلور ملکونو هلې ځلې یو طرفه دي، او تر سوچې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه نوي وتلې تر هغې دا هیڅ نتیجې نشي راوړلې. خو ښاغلی عبدالله عبدالله وایي افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو ضرورت دی، ځکه چې دوی د افغانستان ځواکونو ته تربیه ورکوي او ادارې مضبوطوي. زما خیال دی چې دوی به د 2014 وروسته هم په یو شکل یا په بل شکل کې موجود وي، او د دې ضرورت دی. د فروری په 13 نیټه به کابل کې د څلورو ملکونو غونډه کیږي، او مطبوعات وایي د روانې میاشتې اخیره پورې به د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو شروع کولو کوشش کیږي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږیس. رازو یو بل مسلې ولورته چې د کتاب د رونګ انیمی امریکا ان افغانستان 2001 او 2014 لیکواله کارټولا ګالز په نیویارک ټایمز پرسپارنی نن د پاکستان د نن د توندربیو ترهګری او په دې حق له دوی سره د پاکستان د حکومت د لاس مضمون لیکل دي. موږ سره پیر زبیر شاه د ډیوا رادیو سیډن کار او د نیویارک ټایمز په خوانی خبريال د ټلیفون په لیک دی غوی ته په خبرونه کې هر کله وایو ستړي مشه زبیر شاه صاحب ډیره مننه ک د دغه مضمون په حق لز تاسو نه یو دوه پوښتنی لرم ک تاسو اوریدونکو ته تفصیل ورکړئ. لومړی خو په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو منډې ترنډې پیل شوې دي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې تر سره شي او افغانستان کې د سولې په حق لا کارلوټا په خپل مضمون کې څه لیکلي دي؟
په کارلوټا کوم مضمون کې اشاره ورکړې ده کوم صدر شوغني زنګ جوګان ورکړې دي ټي وی ته او په هغه انټرویوګانو سره د داسې کړه دا چې کله د خوتمیر دي چې فرض کړو کوم نمونه د طالبان حمله روان دي او چې څنګه سکیورټي حالات خراب دي ا دنه د خیال چې افغانستان به د ښکال بچي او دا به د ملک پاتې سي او دغه نه علاوه د ویلي دي چې کوم په حمله دي هغه ځاتې شوی دي او په شرکت کوم ژوبل نه دا هغه ځاتې شوی دا اخر افغان فوجان هم پولیس هم ری او عام خلک هم ری او اشاره ورکړی دا چې حالات ډېر خراب دي او هغه جواب دا ورکړی دا چې هغه پورې به حالات چې کله پورې چې کوم دنیا دا دنیایي طاقتونه دي عالمي هغه په پاکستان باندې دباو وانه چي چې دوی د ترهګر او د طالبانو چې کوم سپورټ دا غوډه ختم کړي نو دا رپورت شو ټول زمواري چې کوم دا په پاکستان چې ولیدا چې کوم حالات خراب دي په افغانستان او پاکستان وجنه دي او پاکستان چې کوم سپورټ دا هغه طالبانو ته هغه لغدم ختم سوای چې کوم په کار دا او څنګه بغیر افغانستان څخه امن ممکن نه ده.
درسته زبیر شاه صاحب کارلو ټګال په خپل لیکلي مضمون کې دا دعوا کړې ده چې پاکستان په نړیواله کچه د جهادي ډلو مرستې کوي. دا خبره په کوم بنیاد کړې ده او څه مثالونه هم په ګوته کړې دي او کنه دي؟
او د هغه کیسه د د خبرې کړې یو د دایر خبره کړې ده چې دای شي پاکستان لاس وي هغه څه دا څه یو چې خپل چې کوم د داغه داغه د سپورټ کړې نه ده دا څه ثبوتونه نه دي ورکړې چې کوم په کار وي د نه علاوه د دا کوم نور خبرې کړې دي پاکستان د حواله سره هغه د خپل کوم ذاتی تجربه دا او کوم ډېر وخت نه دا په علاقې شه دا ریپورتینګ کوي په غو بنیاد باندې دا کیسه کړی دا او درم د درې کسان نمونه خست دي چې هغه په پاکستان سي او مشته دي پاکستان سي پرندېږي او پاکستان سي ورتا رسېت هیونز ملاو دي هغه شي یو سراج الدین حقانی یاد کړی دا چې کوم حقانی نتورک مشر دا دومي هغه او امون زواهری نوم اخستای دا چې کوم وای چې هغه په پاکستان سه دا او دغه نه علاوه چې کوم درم دا غه مولا اختر منصور چې کوم مولا عمر رباد طالبانو مشر دا سوال دا او چې کوم په وجنه طالبانو د ارتجاد په زور سره غلي د کندوز یو اخستای او هغه باندې شل کړی دي چې هغه په کوټه شي پندې شي نو دا یو الزام لکتور لګولای دا چې د درې واړه کسان په پاکستان شې دي او پاکستان دې ته سپورټ ملاو دا او دا د ښکارا کوي چې پاکستان اوس ها دا سي سيريس نو دا چې دا تر هغه وی خلاف اکشن واخلي او افغانستان چې کوم امن دا په غوښ خپل حصہ دار شي.
او بالکل او د مضمون په اخر کې خپل کارلوټ دام لیکلی دی چې یو جمله ډیره خاصه لیکلی ده چې ویل دی چې پاکستان تر اوسه په دې حق له هیڅ هم پښتنه نه ده کړې نو ولې په پاکستان دغه کارونو نه پشاش یو لاس پترنی واخلي. ډیره زیاته مننه تاسو نه زبیر شاه صاحب چې تاسو دغه تفصیل لوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمنو اوریدونکو، پاکستان په بلوچستان صوبه کې په خاصه توګه بیا په کوټه کې نامنې نور هم ډیره شوې ده او هلته امن نشته. په دې حق لباندې هم یو ریپورت لرو چې تاسو ته غواړو وړاندې کو. تاسو مو په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان نامنې صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې د امنیتي ځواکونو د یو کاروان سره نږدې ترسره شوې او چاودنې کې لږ تر لږه ته کسان ووژل شو او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. او د سرچینو تر مخه داسې ویل کېږي چې دغه چاودنه د ضلع کچهري سره نږدې د اف سي ځواکونو د کاروان تر څنګ شوې ده. په دې حق لباندې د ډیوه ریډیو خبریال او زموږ همکار نوشروان قلدر یو ریپورت تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. دغه پیښو د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ د نوغې اوښکلو لپاره جوړ کړی شوی کامی اکشن پلان باندې د اولس نیوکې او پښتنې نور زیاتې کړې دي. د خالی په ورځ د بلوچستان سرخار کوټه کې په امنیتي ځواکونو شوې ځانمرګ برید او د دین وړاندې د خیبر پښتونخوا چارسدې په باچا خان پوهنتون د برید تر څنګ د نوي کال جنوري په میاشت کې نږدې تر شلو پورې لوی او وړو پیښو او د دغه اکثره پیښو ذمہواري د طالبانو لخوا اخستلو په اړه څېړنکاران وایي د پاکستان امنیتي معاملات یې ډیر زیات بیا پیچیده کړی دي. د کوټه څخه تعلق لرونکي خبریال او څېړنکار شهزاده ذوالفقار نه چمو په بلوچستان کې د پاکستانی طالبانو ډلو زیاتېدونکو بریدونو په اړه پوښتنه وکړه چې بلوچستان کې د بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو په ضد د ډیر مودې راسې روان عملیاتو په لویو شمیره کې په دغه سیمو کې د امنیتي ځواکونو موجودګۍ باوجود بیا هم طالبان څنګه دومره په اسانه سرخار کوټه کې امنیتي ځواکونه په نخښه کوي. نو شهزاده ذوالفقار خپل څېړنه صدارنګ شریکوي.
د افغانستان کراس بارډر چې دی د دې لپاره، کراس بارډر موومېنټ چې دی د دې لپاره ډېر آسان دی. دوی او خاص کر د جوب چې هلته د ضرب عذب شروع شوی دی په وزیرستان او په فاټا کې، نو دغه ځای چې دی دوی تښتېدلي راغلي دي. او لامالا یو لینک خو دغه ستاسو سکتریین کم خلک لکه لشکر جنگوی دی، لکه چې لشکر هغه جیش الاسلام دی، نو دا ډیر زیات کنیکشن سره ډیر زیات دی بل سره مرسته کوي او ډیر په آرام دی لپاره شلټر ملاوي او ډیر دلته هغه بارود او کم شان چې دی لپاره دغه ستا چې دوی اٹیک کوي ډیر آرام کولی شي. او په کوټه لپاره دا یو الارمینګ هم دی.
د خیبر پښتونخوا وته خبریال او څېړنکار اکیل یوسف زی وای پاکستان په خلو خو وای چې د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي، خو حقیقت دا دی چې د پنجاب په خوره د پنجاب تندرو اسلامي او کشمیری ډلو د موجودګي او د دغه ډلو آزاد نقل او حرکت د پاکستان امنیتی مسله ډیره پیچلې کړې ده، بلکې دغه مسله د افغانستان نه هم ډیره زیاته پیچیده ښکاری. د نور صدا سی وای المیه
دا چې د پاکستان ایشو دا پاتې شوې ده، یا مسله دا پاتې شوې ده چې دته په کشمیر کې داسې تنظیمونو ضرورت دی چې هغه تنظیمونه نه صرف دا چې په کشمیر باندې یا په هندوستان باندې فشار واچوي، بلکې هغه په افغانستان کې بیا خپل عملیات پیل کوي او د تعلقات چې دي د افغانستان سره هم خرابېږي، د امریکې سره هم خرابېږي. خو دا وایي چې زما دغه په کشمیر کې دا مجبوري ده او هغې ته دی د حق خود ارادیت د جنګ هم ورکوي، د جدوجهد هم ورته ورکوي. دغه رنګې په پنجاب کې د اویاو نه زیات د اویاو نواله د سلو پورې تنظیمونه دي چې هغه د دوه وزارت داخله او د انټلیجنس ایجنسیانو په خپله باندې کل ادم ډکلیر کړي دي. خو د هغو خلاف موږ د فقطل د نشنل سنتر لاندې د هغو خلاف هغه څه کارویانې ونه شوې کوم چې په باټا کې یا په خیبر پښتونخوا کې کېدي. نو دغه د ده چې کوم تضاد بیاني ده یا د ده په پالیسۍ کې چې کوم ابهام دی، نو هغه د ده مسله ډېره پیچیده جوړه کړې ده.
څېړنکاران وایي د ښه او بد طالبانو زړه پالیسي که پنجاب کې په عمل په نظر نه راځي، اسلام آباد کې د حکومت مقابله کې د سور جماعت ملا عبدالعزیز طاقتور ښکاري. د ترهګرو ډلو صلاحیت د امنیتي ادارو د امن په ځای کولو داوی چیلنج کوي. او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاک چینا کوریډور په مسله او فاټا کې د اف سی آر په مسله د دغه سیمو د اولس سره غیر سنجیده معامله شړي، نو بیا نشي کېدی چې د امن داوی په رښتینو خوب کې بدل شي.
درمن اوریدونکو، سعودي عرب له خوا ترهګر ډلو پر ضد ځمکني عملیاتو لپاره شام ته د پوځونو لیږلو د وړاندیز وروسته د شام بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې کچیرې هم چا شام ته پوځیان ولیږله، نو مړی به بیرته ورته په تابوتونو کې لیږي. په دې هکله کلیم افضل زموږ همکار یو رپورټ تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د شام خارجه وزیر ولید المعلم دا خبرداري په داسې وخت ورکړی چې د سعودي عرب دفاع وزارت مطبوعاتو ته یو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب داعش یا ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد نړیوالو هلو ځلو په مد کې خپل خصوصي ځواکونه په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره لیږلو ته تیار دي. دا خبره د سعودي عرب د پوځ ویان جنرال احمد اسیری العربیا ټلویزیون سره په یوې مارکې کې وکړه. جنرال اسیری د ترکی ځواکونو په همکارۍ سره د دغه ګام پخلی کړی. دواړه هیوادونه یعنی ترکی او سعودي عرب په شام کې د صدر بشار الاسد واک ختمول غواړي. د دغه وړاندیز وروسته د شام حکومت لخوا هم په عکس العمل کې ویل شوي چې کچرې سعودي عرب ځمکني عملیاتو لپاره خپل پوځ راولېږه، نو د دوی پوځیان به په بکسو کې بندځي. دا خبرې د شام خارجه وزیر ولید المعلم خبریالانو او د سر چارواکو ته په جنیوا کې وکړې. ولید المعلم یو خبره بیا تکرار کړه چې د شام حکومت به تر هغې ځمکني عملیات یا ډزبندي نه کوي تر څو چې ریاست اسلامي القاعده یا باغی ډلو په شام کې جګړه جاری ساتلی وي.
ما زلت اقول العقل والمنطق يستبعد مثل هذا التدخل في ذات الوقت.
د شام خارجه وزیر وای چې په شام کې ځمکني مداخلت امکان بیخي ناممکنه دی او د سعودي عرب دا اندازه د حماقت ډکه ده. نوموړي په واضح ټکو کې وویل چې په شام باندې که چا هم یرغل وکړو، نوموړي به د لرګي په بکسو کې واپس ځي. د امریکې صدر باراک اوباما د سعودي عرب لخوا په شام کې د پوځونو لیږلو د فیصلې هرکلی کړی، خو د شام خارجه وزیر ولید المعلم په جنیوا کې په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی میستورا په اړه هم د خفقان مظاهره وکړه. دو ویل چې د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده دا فیصله هم غلطه ده چې د شام حکومت باغیانو سره دې خبرې وشي، ولې چې دغه باغیان د اولس نمائندګي نه کوي. نوموړي د روس تاینه او مننه وکړه چې د شام حکومت سره څنګ په څنګ جنګیږي.
الدور الروسي لن يتوقف الا بعد هزيمه.
د شام خارجه وزیر ولید المعلم وویل د روس په شام کې د پوځي عملیاتو کار تر هغې دوام لري تر څو چې ریاست اسلامي جبهة النصرة او نورو ترهګرو ډلو چې القاعدې سره تابع لري هغوی ته ماتې نوي ورکړي. دی زیاتوي چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سمون خوري. ندیم شهادی په ټفټس یونیورسټۍ کې د ډیپلوماسۍ د سکول مشر دی. دی وایي چې په شام کې به حالات ورځ پر ورځ خرابیږي تر څو چې حکومت او د شام د حکومت ملاتړي په حکمت سره رامخته شوي نه وي. دی وایي چې دا خبره اوس منلې شوې چې په شام کې روس، ایران او د اسد حکومت د پوځي حل په تګلارې عمل کوي، او بله دا چې امریکا او د دوی اتحادیان د دې فکر او سوچ مخه هم نه نیسي. د دې مطلب به دا وي چې مایوسۍ او تندروی ته به په دغې خطې کې وده میلاویږي. په دوبۍ کې میشته یو څېړونکی تھیوډور کیراسک بیا بل خوا دا دریز لري چې په شام کې د امریکې او د دوی اتحادیانو یعنی سعودي عرب لخوا مداخلت به لیونتوب وي، په داسې حال چې دغلته حالات سخت کشیده دي او کچرې حالات نور هم خراب شول نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي.
ګران اوریدونکو، خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسی، خو چیرته ځیم زموږ سره اوسئ. زموږ همکاران ارباب محمود علی او مهوش جلیل رازی تاسو سره به په سحر په خیر خپرونه کې ګډون کوي، تاسو سره به وي او د هغې نه وروسته به د بی بی شیرونو برخه هم پیلیږي او تاسو ته په کوم راوړي مضمون باندې یا په کوم تاسو لپاره چې کومه موضوع راخیستې ده په هغې باندې به خبرې اترې کوي تاسو سره. زموږ سره اوسئ.